پایین ناشی از اصابت مرمی و چره زیاد معمول بوده و به سرعت سبب توقف خونریزی می شود.
دکتر صاحب بازم نوبت برای بیننده ما میتیم.
سلام به همه بینندگان گرامی. برای نجات فردی که خونریزی داشته باشد کدام کمک فوری را انجام باید داد؟
ساده ترین روش برای جلوگیری و توقف خونریزی تطبیق تورنیکت یا اعمال فشار توسط وسیله فشار دهنده بر محل جرحه است که موثرترین روش ابتدایی توقف خونریزی به حساب می رود. اگر تورنیکت در دسترس نباشد، یک فرد می تواند از کمربند، تسمه، رشته رابری یا هم پارچه لباس و مثابه تورنیکت کار گرفته و آن را کمی بالاتر از محل خونریزی محکم ببندد. اگر چنین چیزی در دسترس نباشد، با دست در ساحه نزدیکی خونریزی فشار مستقیم وارد شود تا زمانی که دیگر از زخم خون نیاید و سپس بیمار را فوراً باید به شفاخانه منتقل کرد.
دکتر، افغانستان کشور است که همه روزه شاهد حادثه است، حادثه انتحاری می باشد، جنگ است و سایر حوادث. زمانی که یک فرد کمک میکنه برای یک نفر دیگه که مجروح شده، خونریزی داره، کدام نکات باید رعایت بکنه؟
زمانی که امداد رسان به کمک یک فرد دارای خونریزی فعال میرسد، نخستین اقدام وارد کردن فشار مستقیم در نزدیکی محل خونریزی است تا زخم دیگر خون ندهد. دوم این که از تماس زخم با خاک و گرد و سایر مواد ملوث در اطراف ساحه جلوگیری شده و زخم پاک نگه داشته شود. پیش از رساندن بیمار به شفاخانه هرگز کوشش نشود تا زخم را پاک کرده یا هم گلوله، چره، پارچه و یا چیز دیگری را که در زخم گیر مانده است از جرحه برطرف کرد و در نهایت تماس زخم با زمین و سایر اشیاء قطع شده و از روبی شدن زخم باید جلوگیری به عمل آید.
تشکر دکتر سباسی شیفوریتون با برنامه.
تشکر از دعوتتون.
بیا هم د بالی سین اخبارونی تشرق لست. په کابل کې د سره سلی بروختون چې لڅو لسیزو راهیسی د معلولینو او په ځانګړي توګه د افغانستان د جګړې د قربانیانو د بیا پاورتا په برخه کې کار کوي. په خپل 15 کلن فعالیت کې هر کال معلولینو ته د دې روختون د مسؤول په وینا له 10 څخه تر 20,000 پورې قالبونه، مصنوعي د بدن غړي او 3,000 ویلچیرې ورکوي. نور تفصیل په دې رپورټ کې وګورئ.
په افغانستان کې د لسیزو جګړې د میلیونونو افغانانو د مړینې او معلولیت لامل ګرځېدلی دی. په کابل کې د سره صلیب د اورتوپیدي مرکز یو له هغو مرکزونو څخه دی چې د څو لسیزو را په دې خوا په افغانستان کې فعالیت کوي او د معلولو کسانو لپاره مصنوعي غړي جوړوي. کابل کې د سره صلیب د اورتوپیدي مرکز رئیس وایي چې دغه مرکز په خپل 15 کلن فعالیت کې هر کال معلولینو ته له 150,000 څخه تر 22,000 پورې قالبونه، مصنوعي د بدن غړي او 3,000 ویلچیرې ورکوي.
هر امساله حدودا تقریبا 18,000 نفر مریضای نو ما راجستر میکنیم که از جمله از این 18,000 مریضای نو که در سر تا سر افغانستان در 7 مرکز راجستر میکنیم، حدودا 1,500 یا به طور عظمی 2,000ش اگر معلولین جنگی باشند، دیگه همه گیش معلولین غیر جنگی هستند.
د سرچینو د معلوماتو لمخې د قالوبونو او مصنوعي غړو جوړولو لپاره اومه توکي له بهر واردېږي او وروسته بیا د ډاکټرانو لخوا په اړوندو روغتونونو کې جوړیږي. د سره صلیب د اورتوپیدي روغتون د فزیکي وړتیاو د بیا را ژوندي کولو ترڅنګ د معلولینو سره د کارموندنې په برخه کې هم مرسته کوي.
برنامه ما تنها به این نیست که ما یک کسی که عضو خود از دست میده یا فلج می باشه تنها او را احیای مجدد یا توان بخشی فیزیکی کنیم، باید دو بخش دیگه پیش برای اونها را توان بخشی فیزیکی کنیم، سرپا استاد کنیم و در پهلوی از اونها را پس دوباره شامل اجتماع بسازیم که در اجتماع برای خود کار پیدا کنه. و همچنان ما جاب سنتر داریم یا بخش کاریابی داریم، کسانی که اونها میخواین که وظیفه به دست بیارن ما اونها را ثبت میکنیم. نظر به ضرورت هر زمانی که کار باشه ما در بخش های مختلف از اونها کار میگیریم، اونها را شامل وظیفه میسازیم.
دغه روختون که یو ناروغ امیر الله وایی چې یو کال مخکې د شکر ناروغۍ له امله پښه پرې شوه او له ډېرو ستونزو سره مخ شوی دی، خو د هغه په وینا په دې روختون کې ورسره ډېرې مرستې شوې دي.
دلته شکر الحمدلله رب العالمین اوس کوم
اول نه فرق شوه دی او که نوستا نو شپ خپاری نو شتلای یس که نوستا شی خلیف خانو شی تلا ورا خانو شی وخواستای دا تکلیف کې دا داس چارته وچه د ویجی بلاندې داس کې دغه مالیات ورکوي که شای کوم ته مو ته معلومات نه دی کیږي دای ته پاته لګیږي دا چې کینځر ته وخه یی غستا د نیک زین نرسوی دا معلومات نه دی ته د دې لره نه دا چې دا پاته لګیږي چې خدای کی فار کې ونه شو ده خو نه دا معلومات فار کې نه دا شو چې د کین او خولي
الحمدلله مده تخپی جوړ کړی چې خپیره ته جوړ کړی به جوړ ته دا سیده پات تقریبا چار دفعه کی مده تخپی جوړوم او ډیر خدای اول سایکل کې ګرځیدم سایکل کې اوس بغیر د سایکل خپل ګرځم چې ته زما تکزی ته بل ځای ته امار ځای ته چې زما مغال ته تلی شم
د سره صلیب د اورتوپیدی مرکز په افغانستان کې په دیار لسوا او شپیتم کال کې خپل فعالیت پیل کړی دی د دې مرکز مشر په افغانستان کې د خپل فعالیتونو پر دوام ټینګار کوي او وایي چې سور صلیب د خپل فعالیتونو د درولو پلان نه لري او دا د نړۍ په کچه یو لوی پروګرام دی
بینندگان عزیز یکی از مشکلاتی که برای متخصصین و ویژه اونایی که خانه و کاشانه خود را ترک کرده و به کشورهای دیگه پناهنده میشن یا مهاجر میشن ترک مسلکشان است اما هستن بعضی از افرادی که تلاش میکنن و در کشورهای بیگانه نیز با سپری کردن شب و روزهای بسیار دشوار و مسلکهای بسیار با ارزش دست میافند یکی از اونا یک دکتر افغان است که پس از 10 سال تلاش تونسته که یک بار دیگر در ایالات متحده به دکتری برسه و تبابت بکنه بریم که یک جای گزارش ببینیم
مهاجرت و ترک وطن برای بسیاری پیامدهای تلخ و دشواری در پی داشته است چون از دست دادن مسلک و آغاز کردن زندگی از صفر در کشوری که در آن مهاجر یا پناهنده می شوید اما یک مهاجر افغان در امریکا که توانسته است مسلک تبابت خود را دوباره در این کشور به دست آورد می گوید که سپری کردن امتحانات کسب جواز تبابت یا USMLE و به دست آوردن جواز تبابت امریکا بهترین راه حفظ مسلک تبابت در این کشور است. این دکتر افغان که در سال 2013 میلادی از دانشگاه طبی کابل فارغ شده است اکنون دوره تخصص خود را در یک شفاخانه دولتی در شهر نیویورک به پایان می رساند.
چالنج ها بسیار زیاد می باشد ابتدا کسایی که می آیند و رای طولانی دکتر شدن در امریکا را طی می کنند. البته باید بگویم خلاصه به خاطر دکتر شدن در امریکا اولین کاری که لازم است می دکترای جوانی که میان اکثریتشان شاید به این آگاهی نداشته باشند سه استپ امتحان است که به نام USMLE یاد میشه United States Medical Licensing Exam این سه امتحان در مراحل مختلف داده میشه که اگر کسی بخواید که شامل پروگرام تخصص داخله شود یا هر رشته دیگه باید امتحان را بده
بعد از آوردن جواز تبابت در امریکا گذشتن از 7 خان رستم است و هزینه ها و شب بیداری های دوامدار می طلبد اما دکتر نیازی می گوید که با برنامه ریزی دقیق و گرفتن آمادگی برای سپری کردن امتحانات 3 مرحله USMLE از سرگیری مسلک تبابت در امریکا غیر ممکن نیست
دکتر صاحبای افغانی که فعلا در زمین شفاخانه فارغ شدن اونا هم با بسیاری از دکترهای جوان در تماس هستند مشوره میتن این درس ها را شروع کنه مطمئن استم که از او دپریشن و از او مرحله افسردگی که همگی ای را سپری کرده کسایی که حتی دکتر شدن در ابتدا از این مرحله گذاشتن یک مرحله بسیار طبیعی و نرمالی است که آدم همه زندگی خود را ترک میکنه و میایه زندگی را دوباره از سر شروع میکنه و خصوص اگر بخواید مسلک خود که مسلک طبابت است از سر شروع بکنه باید این راه کمی مشکل و طولانی را سپری کنه
این دکتر افغان در ماهای نخست مهاجرت به امریکا وظایف خلاف رشته را نیز انجام داده بود
ما موتروانی کردیم در اوبر و لفت کار کردیم در کالیفرنیا ما من حیث تکنیشن در کمپنی تلفن که کاملا خارج مسلک از کار کردیم دیگه من حیث ترجمان کار کردیم منتال هلت انترپریتر، ولی این کارهایی بوده که ما این کارها رو هم به افتخار کردیم، چرا ضرورت بود و آدم از ابتدا از صفر شروع نکنه خیلی مشکل است که یک دوباره به اونجا برسه. اگر پیام ما به او کسایی که فکر میکنن که کسلشان است یا نمیخواین من حیث یک نمیخواین خارج از مسلک کار کنن، پیام من این است که از اونجا اگر شروع نکنن مشکل است که به مسلک خود برسنن. دیگه باید به هر کاری که میکنن فامیل خود را سپورت میکنن، افتخار بکنن و در جریانش هم مسلک خود یا درس خود را میدانن.
عنایت نیازی میگوید که تلاش و پشتکار در مهاجرت او را دوباره به جایگاه قرار داد که سالها در افغانستان برای به دست آوردن آن زحمت کشیده بود.
اگر روز شب بخیر بتانیم به یک نحو به قسم دوباره بتانیم که به وطن خود خدمت کنیم، یا من نمیفهم که چی وقت این فرصت بر ما معیا خواهد شد.
به گفته این دکتر افغان، در مهاجرت در کنار مبارزه با مشکلات زیاد باید به دنبال پیدا کردن فرصت‌های جدید نیز بود. او از مهاجرین تازه وارد افغان در امریکا که از دانشگاه‌های طبی افغانستان فارغ شدند خواست تا در صورت علاقمندی هرچه زودتر دوره آمادگی اشتراک در امتحان کسب جواز مسلکشان را آغاز کنند. ظفر بامیانی، تلویزیون آشنا، صدای امریکا، نیویورک.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون نړۍ ته ستاسو لاره. د آشنا تلویزیون بیلابیلو خپرونو کې تازه خبرونه، څېړنیز رپورټونه او مهمې مرکې اوریدئ شئ. تاسو دا خپرونې د امریکا غږ د ساتلایت له لارې په ژوندۍ بڼه لیدلی او اوریدلی هم شئ.
قدرمن لیدونکو، رواني روغتیا نن ورځ د طب او ټولنیزو رسنیو په نړۍ کې تر ټولو ګرمو مسایلو باندې اوس خبرې کوي.
بله، بدون شک. و ای که آیا ما از سلامت روان سالم برخوردار هستیم یا نه، و سوالات مربوط به ایره با محترم شرف الدین عظیمی، استاد دانشگاه و روانشناس که هم یکنون از طریق اسکایپ با ما سن مطرح میکنیم. عظیمی صاحب سلام، ما خدمت شما، ممنون وقتتان. سلامت روان چی است و میخوام ایره از شما پرسان بکنم که چرا امروزه قدر زیاد مطرح و ورد زبان ها شده؟
تشکر. سلامت روان به او سلامت گفته میشه که بیشتر بود روانی یا بود غیر جسمی فرد را احتوا کنه. سلامت روان یعنی که فرد در او از نظر اجتماعی، از نظر عاطفی، از نظر جسمی و از نظر ذهنی که ما را روان میشه در سلامت بسر ببره و فرد دچار نگرانی در این سه بود نباشه. و این سلامتی به نام سلامتی روان یا سلامت روان یاد میشه.
بله، از میسه آیا این نکات را که شما یادآور شدن این ابعاد و بودهای متفاوت هم داره؟ اگر در این باره یک کمک معلومات بتن؟
اگر بله، از هر لحاظ میشه به تقسیم بندی این مفهوم یا مورد فکر کرد و یا هم او را تقسیم کرد که میشه گفت که سلامت روانی در کودکان، سلامت روانی در نوجوانان و جوانان، سلامت روانی در بزرگسالان، و یا هم بگیم سلامت روانی مثلا در خانواده، سلامت روانی زنان، سلامت روانی اجتماع، سلامت روانی اداره یا سازمان. اینا به این شکل از بود اجتماعی تقسیم میشن و همه قسم از در سنین و جنس ها و زمانی هم ما سلامت روان را به موارد مختلف و اقسام مختلف تقسیم میکنیم که فرد با مشکلاتی که روبرو میشه، با اختلالاتی که روبرو میشه، گروه کثیری از اختلالات و مشکلات روانی هسته که هر کدام اینا وقتی که دچار اختلال میشه سلامت فرد و سلامت شخص یا انسان به نام و نموی اختلال یاد میشه و و ما تقسیمش میکنیم. مثلا اختلالات گوناگون داریم، مثلا ما اختلالات افسردگی داریم، اختلالات استرابی داریم، اختلالات خواب داریم، اختلالات اعتیاد یا مواد مخدر داریم، اختلالات مثلا در حیطه عصبی شناختی داریم. به این شکل و به این نوی تقسیمش میکنیم معمولا.
کورمادان ډیر مننه عزیزم صاحب، بیا هم خبرونه ته شرغ لاس سلامات اوسئ. عزیزم صاحب، راځي چې دا اونۍ د ماشومانو د رواني روغتیا په اړه خبرې وکړو. نو د ماشومانو د رواني روغتیا د زیانمن کېدو مهم لاملونه او عوامل څه دي؟
لپاره د مرغه باید وایم چې ټول هغه لاملونه چې د یو ماشوم اروایي روغتیا ټاکنې کوي، زیان ورته رسی، صدمه ورته رسی، ضربه ورته رسی، هغه په زمو په ټولنه کې له بده مرغه سته. ماشومان معمولا خپل د ماشومتوب د دوی د اروایي روغتیا د نه مسؤلیت او نه په اصطلاح نه امنیت یا پړاو یا مرحله ده. ماشومانو ته صرف همدغه چې دوی ماشومان دي، بی دفاع دي، معصوم دي او خپل لخپل حقوقونه، لخپل اړتیاونه، لخپل تمایلاتونه، لخپل آزادیونه دفاع نسی کولای. دغه مورد خپل لوی کې د ماشومانو د اروایي روغتیا د زیانمن کېدو لامل ګرځي. یعنی ټول هغه موارد چې د وی ضربې، د وی صدمې او د چوما پایس د ماشوم روغتیا اغیزمنه کوي، هغه د ماشومانو په ژوند کې ستا. لکه نن سبا تاسو ګوري افغان ماشوم تر اوسه پورې متاسفانه په اصطلاح هغه ابتدایي اړتیاوې د ده نه دي پوره سوي، لکه خواړه، لکه خوب، لکه نورې جسمي یا د بدني اړتیاوې. په دویم قدم کې د افغان ماشوم امنیت ده، چې له بده مرغه تر اوسه پورې هم افغان ماشوم له څو اړخونو نه په امن کې نه ده یا امنیت نه ده. دریم مورد د ماشوم اروایی اړتیاوی دی، لکه مینه، محبت، دا موارد دیده نیدی پوره. په څلورم قدم که دیده دی احترام یا دی درناوی مسئله ده. افغان پولنه که تر اوسه پوره هم ماشوم تا کچنی تا یا کچنی تا په اصطلاح ارزښت او اهمیت نور کول کیگی. تر اوسه پوره هم ماشومان دی خشره په نامه، دی چوچه په نامه، دی په اصطلاح نادان په نامه، بی حق په نامه، دی مظلوم په نامه یادیږي او تر اوسه پورې لیدلوری د ماشومانو لپاره ډېر قبایلي او ډېر وروسته پاتې ده. بل مورد د ماشومانو د پنځونې یا د ودې مسله ده. تاسو خپله ښه پوهیږئ چې هغه اړتیا چې ماشوم د خپلې ودې لپاره باید هغې ته رسیدګي وکړي، په اصطلاح لوړې زده کړې وکړي، تعلیم وکړي، مکتب ووایي، وړکتون ووایي، هغه اړتیاوې تر اوسه پورې ده ته نه دي رسېدلي. نو په دغو مواردو کې دا ټول د دې لامل ګرځي چې ما افغان ماشوم له اروایي روغتیاو نه یا له اروایي سلامتۍ نه برخمن ونه اوسي. متاسف.
ممنون. عزیزی صاحب، میخوام یک سوال ای را پرسان بکنم که نخستین اعراض و علائمی که نشان میده سلامت روان در نزد یک کودک رو به وخامت گراییده چی است؟
بله، کودکانی که معمولا استراب دارن، استرس دارن، ناخونهای خود میجوه، میترسن، ناامن هستن، نگران هستن، شب ادراری دارن، پرخاش میکنن، کودکان دیگر را تو کوب میکنن، با مسائل چون گیم و بازی های کمپیوتری یا تکنولوژیکی میپردازن، خشونت میکنن، لباس های نظامی میخواین بپوشن، با کودکان دیگی حسادت میکنن. اینا همه علائمی هست که ما توسط او میتونیم بفهمیم که کودک ما از سلامت روانی برخوردار نیست و دوچار یک سلسله اختلالات و نارامی شد.
در منان عظیم سیب، دورستی پشتنی پر دول پما شمانو که در روانی ستونزو در مخنیوی لپاره عظیم سیب کمی لارسته او تاسی در درملین لپاره چه دول ورانجزو نکوی؟
اغا ما شمان چه لبدا مرغه تاسو یې مثالونه ورکړل په بغړ ستونزو او بدبختیو اخته دي، او د نن سبا ماشوم د ټکنالوژي یا وایم چې خاله رسنه او اروایي روغتیا ورګډه وړه کړې ده. پرته له شکه چې د حل لارې شته، ماشوم ته باید په لویه کچه کې په دولتي کچه، په دولتي سکتورونو کې او په هغو وزارتونو او بنسټونو کې چې ماشوم واګي یا چارې یا مسؤلیتونه یا تربیت او روزنې چارې په مخ بیایي، هغو په هغو بنسټونو او هغو نهادونو کې باید ماشومانو ته په لویه کې د دوی د زده کړو په اړوند پالیسیانې او یا وایم چې ستراتیژیانو کې بدلون راسي، جوړې سي، ترتیب سي. متاسفانه تر اوسه پورې هم افغان ماشوم هغه حقوق د کار چې باید د کار وزارت د دوی په برخه کې کومک ورسره وکړي، چې په دوی باندې کار ونیسي، پلرونه میندې او پلرونه مجبوره نه کړي، هغه ته باید رسیدګي وسي. هغه ماشومان چې تر اوسه پورې هم د مافیا او د تجاري مافیا نشه یي توکو په تجارتونو کې یا قاچاقونو کې لاس لري، هغه باید وژغورل سي. هغه ماشومان چې کورنۍ بېوزلې دي باید مرسته او کومک ورسره وسي. هغه ماشومان چې اوس هم د بېوزلۍ او د نادارۍ په خاطر ښوونځي ته نشتللی، باید دوی سره باید مرسته وسي، کومک ورسره وسي، تر څو دوی خپل زده کړو ته ادامه ورکړي. او په خوا کې هغه ماشومان چې ځورول کېږي، تاوتریخوالی ورسره کېږي، یا عملا له ځورونې او سوء استفادې لاندې دي، په هغه برخه کې باید له دوی سره مرسته وسي. او په ټوله کې زما پیشنهاد وړاندیز دا ده چې افغان کورنۍ په دغه برخه کې لږ جدي پام وکړي، دې ته چې ډېر ماشومان را نه وړي، ډېر بچي را نه وړي، ځکه چې د ډېرو بچو او د ډېرو ماشومانو پالنه او سنبالونه سخته ده، او په دې کې باید کمښت راولي او په اصلاح کنټرول کې توجه وکړي، او باید خدای پاک ماشومان ورکړل دوی ته کوشش دي وکړي چې د دوی د روزنې او تربیې په برخه کې ډېر زحمت وباسي او تلاش وکړي، ځکه موږ په میلیونونو ماشومان دا اوس هم په افغانستان کې داسې لرو چې کله هم ښوونځي ته نه ځي، او پلرونه او میندې د دې پلان لري چې دوی ښوونځي ته لاړ شي. یعنی په ټوله کې هغه بنسټونه او دولت او کورنۍ حتی رسنۍ چې په دغه برخه کې عامه پوهاوی رامنځته کوي، چې باید په ځینو لارو چارو کار وسي، تر څو د دوی اروایي روغتیا، د دوی حقوق او د دوی ستونزې چې دوی ورسره وخت نا وخت مخامخ دي، هغه له هغو ستونزو وژغورل شي.
محترم شرف الدین عظیمی، روانشناس و استاد دانشگاه جهان، سپاس از حضورتان در برنامه. انشاءالله در هفته‌های بعدی باز هم شما را زحمت خواهد دید.
کرمادان دیر مننه، سلامت حاصل.
سلامت باشین، ممنون.
تازه ترین پیشرفت های علم طب، معرفی اصلی ترین ابزار و روش های درمانی، مصاحبه با مشهورترین دکتران و کارشناسان بخش صحت، پرداخت عمیق به مشکلات صحی در افغانستان، از اعتیاد به مخدرات گرفته تا فلج اطفال و دیگر نابسامانی های صحی و جستجوی رای حل آن را در برنامه ویژه بو علی سینا دنبال کنید. بو علی سینا از نشرات رادیویی، ماهواره‌ای و دیجیتالی صدای آمریکا.
تدروس ادهانوم گبریسیوس، رئیس سازمان جهانی صحت، میگوید که سه نشست بعدی که در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد بر روزهای چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه برگزار شد، نشان دهنده این مطلب است که جهان در قسمت احیای مجدد و بهترسازی سیستم صحت جدی است. توجه شما را به گزارش جلب می‌داریم.
رئیس سازمان جهانی صحت میگوید نشست‌های سه‌گانه 20، 21 و 22 ماه سپتامبر کشورهای عضو سازمان ملل متحد درباره صحت این نکته را بازتاب می‌دهد که جهان در برابر مشکلات و نارسایی‌های سیستم صحی بی‌تفاوت نیست. تدروس ادهانوم گبریسیوس گفته است که نخستین نشست سطح بالا چهارشنبه 20 سپتامبر روی وقایه و جلوگیری از همه‌گیری، آمادگی و پاسخگویی در برابر آن متمرکز بود.
نتیجه این اعلامیه سیاسی، انسجام اراده سیاسی و برای تقویت حکومت ها، تنبیه و سیستم ها برای مسکونیت صحیح جهانی می باشد.
نشست دوم که بر روز پنجشنبه 21 ماه سپتامبر برگزار شد، روی پوشش همگانی صحت بود که به گفته آقای گبریسیوس تمام کشورهای عضو سازمان ملل متحد متعهد شدند تا سال 2030 به توسعه پایدار دست یابند.
پوشش همگانی صحت به این معنی است که تمام مردم در جمعیت بدون مواجه شدن با مشکلات مالی و خدمات اساسی صحی که نیاز دارند دسترسی مساویانه داشته باشند.
یکی از موضوعات عمده‌ای که در نشست سوم روز جمعه 22 ماه سپتامبر روی آن بحث شد، توبرکولوز بود. بیماری که هنوز هم در کشورهای مختلف به ویژه عقب مانده و رو به انکشاف، جان بیشترین افراد را می‌گیرد. آقای گبریسیوس از آن داشت که در سال 2021 بیماری توبرکولوز جان 1.6 میلیون نفر را گرفت که مرگ و میر 4000 نفر در روز را نشان می‌دهد. رئیس سازمان جهانی صحت خاطر نشان کرد که این بیماری کاملا قابل وقایه و تداوی است، اما با گفته متخصص توبرکولوز، اعراض و علایم بیماری که همانا تب، سرفه‌های دوامدار بیش از 2 هفته، کم اشتهایی و زایش شدن وزن است، باید جدی گرفته شود و برای آغاز تداوی نزد دکتر متخصص مراجعه شود. لیلا ماهبیب عظیمی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.
و باز هم گزارش در مورد مواد مخدر. بینندگان عزیز، بیشتر افرادی که به مواد مخدر معتاد هستند، بیکاری و مشکلات اقتصادی را دلیل ابتلاشان به مواد مخدر عنوان میکنند. کسایی که تداوی میشن، از مراکز تداوی اعتیاد بیرون میشن، از حکومت‌های محلی میخواهند که شرایط کار برای زینا مساعد بسازند. توجه شما را به گزارش معطوف می‌داریم.
فضل احمد و شیر احمد دو برادر و معتاد به مواد مخدر. آنان از 3 ماه به این طرف در یک مرکز ترک اعتیاد خصوصی در کنار ده‌ها معتاد دیگر زیر درمان قرار گرفتند. یکی در آوان نوجوانی و دیگری در کودکی معتاد به مواد مخدر شدند. هر دو برادر فقر، مشکلات اقتصادی، بیکاری و هم نشینی با دوستان ناباب را دلایل رویاوریشان به اعتیاد می خوانند. شیر احمد می گوید برای کارگری به ایران رفته بود و در آنجا معتاد شد. هر دو بار استعمال مواد مخدر را ترک کرده، اما پس از حدود 4 ماه بار دیگر سراغ اعتیاد رفتند. اکنون اما باز هم به امید ترک دائمی مواد گام برداشتند. مثل این دو برادر، ده ها جوان دیگر نیز در این مرکز تحت درمان قرار دارند که اعتیاد از سالها به این سو آنان را از آغوش گرم خانواده دور ساخته است. اکنون در بستر تداوی برای برگشت به خانواده و جامعه لحظه شماری دارند. سید عارف قطالی، تلویزیون آشنا، صدای امریکا، هرات.
بینندگان عزیز، ای بود داشته های برنامه هفته بوالی سینا. امیدوارستم که مورد توجه و پسند شما قرار گرفته باشه.
او بیا هم دا دیخ برونی دا لاشکی دولو دا پاره ستاسی دا سالیم و نظرون و او پیشنهادون و پتامیو.
بله، و اگر نظری داشته باشین، سوالی داشته باشین و بخواین راجع به کدام بیماری بر شما معلومات بتین، در صفحات دری و پشتوی فیسبوک صدای امریکا میتونین نظرتان با ما شریک بسازین. تا هفته آینده، خدا نگهدار.
تر بلی خبرونی ما پر خدا اسمارم.
نمونه.